په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې ته ښه راغلاست. ستاسو کوربنه فریبا ظاهر یم. د دې خپرونې د خبري راپورونو په ترڅ کې د هدفي وژنو د مخنیوي په اړه، د کورنیو چارو وزارت د پروګرامونو په اړه اوري. نور راپورونه هم لرو، خو خپرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکی د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرکې لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې وعده هڅې وستایله. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولی شي په هغو پیسو چې له هېواد بهر یې لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کرونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرکې لګولې دی. جنرال سید عمر نورستانی د پنځمې پرز ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي، خو نور جزئیات یې ورنکړل.
منګه د نیکزاد صاحب د قضیې په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي، مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري. څه سرنخ منګه پیدا کړل ورباندې کار کوو، کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو انشاءالله شریک به کو در سره، او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد په چې په روسي کې دندې په الجزیره تلویزیون کې و، د دوشنبه پر ورځ د خپل کور مخ ته د خپل ماشومان او د سترګو په وړاندې په وسلوال برید کې وژل. د دې وژنې پرته روسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې وعده هڅې وستایله. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر پرون پنجشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هېواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو هڅې کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغو اسعارو چې له هېواده بهر یې لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کرونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلې چې دا پیسې د سویس یوه بانک ته انتقال سي. همتی ویلي چې ایران به له کوواکس پروژې څخه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې پر مخ وړي د 6.8 میلیونه دوز واکسین د واردولو د لومړني پړاو لپاره شاوخوا 2.4 میلیونه ډالر اول ورکړي. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د دې سبب سوي چې دا هېواد ونیسي کړای د کوواکس پروژې ته دا پیسې ورکړي. د مالدویا نوی ولسمشر مایا ساندو ژمنه وکړه چې یوه صادقه مشربوي او هیواد ته به یې یووالی راولي. 43 کلنې مایا ساندو د دسمبر پر 4 د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحران او په هیواد کې د کرونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په برخه کې مبارزه به یې لومړیتوب وي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند کیل براون مایا ساندو ته د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو او د هغې د لوړې مراسم په ترڅ کې مبارکي ورکړه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 4 نیټه په واتیکان کې د کرونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي، ځکه عیسا هم په بېوزلۍ کې زېږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و لمانځل سوی، ځکه سږ کال د کرونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیترز په کلیسا کې له 100 لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر و. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10 کسانو په ګډون لمانځل کېده. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم دوه نلۍ کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویل په یوې خبرې غونډې کې وویل چې د امریکا د بندیزونو هدف ته د پروژې مخنیوی دی چې دې هدف ته به ورسېږي، خو هغه زیاته کړه چې روسیه او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه سي. نورد استریم دوه نلیکه د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناټو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډېرې اتکا له کبله ګواښي. د خبرونو پای. زموږ غلا زده راډیو اوري دوستانو د خبرونو تفصیل د زده راډیو پر ویب سټ هم بیا وصل سي پته مو د زده راډیو ټکی کام یا زده راډیو ټکی اورګ. دوستانو د دې خبرونو ډیره برخه د زده راډیو فرهنګي مجله ته څنګه سوي د خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې بس د سر راپور مودا دی چې د افغانستان د کورونې چار وزیر وای په هیواد کې د هدفي وژنو د ختمولو لپاره پر یو لړ اقدامات کار روان دی. مسعود اندرابي د سرګندونی ورسته لاغه وکړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام د ښځو د حقونو یو مدافع په کاپیسا ولایت کې وژل سو. فرشته کوهستانی او ورور یې چې له دې سره یو ځای پنه شو نن خاورو ته سپارل کېږي، خو په دې وروستیو کې د ډول وژنو په ټول هیواد کې په تیره بیا لویو شهرونو کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستانی په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانې ویان شایق شورش له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی، د ښځو د حقونو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصه اول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سوه. دا پیښه د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او راره ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې دایمي اوربند ته لاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعالې مقدسې احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه راتنګ نه سي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته سي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبرید یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه، او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یا ماس یاوش، او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلي اندرابي پرون پنجشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو اپراتیفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلي خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفی وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل د ملکی وګړو هدفی وژنې په ډېرې چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ ازادي راډیو اوري. افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک د کورنۍ چار وزارت لخوا د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیسو د سفیر په توګه وټاکل سو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نشي توکي پکښې په پراخه کچه کرل کیږي. له دې سره سره د کورنۍ چار وزارت وایي په 2020 کال کې یې نږدې 3,500 کسان نیولی دي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
که څه هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشئی توکو په کښت کې لومړی مقام لري، خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې د پولیسو په توګه یو افغان لوبغاړی د سفیر په نوم نومولی دی. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له نشئی توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه د یو افغان لوبغاړي ټاکل د نشئی توکو پر وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې یو اغیزمن ګام دی.
دا په دې معنی چې که یو ځوان پر ځان باور وکړي، ورزش وکړي او له نشئی توکو ځان وساتي، په هر ماموریت او دنده کې به د یو ملي اتل په توګه راڅرګند شي.
په ورته وخت کې احمد ولی هوتک د نشئی توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه خپل ګمارنه د ځوانانو لپاره یو ښه پیغام بولي چې په خبرې څو له نشئی توکو ځان وساتي. احمد ولی هوتک داسې مال نشئی توکو سره د مبارزې د سفیر په توګه ټاکل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي اوس هم په هیواد کې په پراخه سطحه نشئی توکي کرل کیږي. د چارواکو له قوله د دې نشئی توکو 50% په هغه سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق:
د نشئی توکو د کښت له اړخه که ووایم په 2013 کال کې 233,000 هکټار مځکه کې او په 2019 کال کې بیا په 133,000 او 1500 هکټار ځمکه کې کرل سوي، یعنی تیر کال یې کښت کم سوی.
د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې 2901 عملیات د نشئی توکو د لمنځوړو او یا هم د قاچاق د مخنیوي لپاره شوي چې په پایله کې 3,413 تنه هم نیول شوي چې 98 تنه یې د عامه خدمتونو کارکوونکي دي. د دې وزارت له قوله په نیول شویو کې 10 تنه د قرغزستان، هندوستان، روسي او متحده عربي اماراتو اوسیدونکي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو مخکې تر دې چې د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ورسو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلیچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یوه خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموږ په اړیکو کې چې کله ناکله ستونزمنې او پیچلی وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستانه او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی و. د نوې